احمد شبریم د ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د طالبان ویان د ملګرو ملتو د دې غوښتنې هرکلی کوي چې واشنگتن د افغانستان کنګل شوي پیسې ورپریږدي. تر خبرونو وروسته د ذبیح الله مجاهد د دې څرګندونو جزئیات اوریدلی شئ. طالبان وای د ترکمنستان له چارواکو سره په اقتصادي برخه کې ګټوري خبرې کړې. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو اعتراضي غونډه وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. د خبرونو تفصیل. د طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبرې ګټورې بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پرون له کابل څخه اشقابات ته یو هیئت ولاړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پلاوي د ترکمنستان له چارواکو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې ګټورې خبرې وکړې چې د ده په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي.
د افغانستان اسلامي امارات ژمنه ښودلې چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه مساعده ده او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ هم ورکړی او همداراز پر لارو چارو یې هم بحث سوی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ پر ټویټر لیکلي وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت معین وفا حاجیف په هرات کې له خپل افغان سیال شیخ محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې ویلي وو هیواد یې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیک یا ټاپي د رغونې کار د سرژني کال په سپتمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 کال په فبروري میاشت کې رسمن پرانیستل شوې خو د دې پروژې تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډېدلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیمې د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2400 کیلومتر اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. شاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. اسلام آباد د کابل له اعتراضونو او مخالفتونو سره سره د ډیورنډ پر کرښه چې د بریتانیا له استعماره پاتې ویشتی د اغزن تار لګولو ته دوام ورکړی. د شیخ رشید احمد د تازه څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي خو مخکې له دې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شو ویلي وو چې پاکستان حق نه لري په دې سیمه کې اغزن سیم ولګوي او اختلاف رامنځته کړي. له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې استرالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالۍ ته سفر وکړي څو ورځو را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سي ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغان د 19 کلونو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د را روانې سیشن بې پروز له پاپو نیوګینی سره وي. دوهمه د جنوري په شلمه له پاکستان او درېمه به یې د جنوري په 22مه له زیمبابې سره وي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پرون اعتراضي غونډه وکړه. د غونډې پر خوالو د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمېر نورو غړیو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. علي وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی د 2000 کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې ونیول شو او کراچۍ ته واستول شو. هلته پر د تور دی چې د حکومت پر ضد خلک بغاوت ته پارولی دي. علي وزیر او د پی ټی ایم د غورځنګ نور مشان دا تور بې بنسټه بولي. په خیبر پښتونخوا کې د هغې حملې مسولیت پاکستانی طالبان ومانه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي دي چې دا برید پرون سهار وختي په بنو ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. بیان زیاتوي چې د برید پر مهال پوځیانو هم ځوابي ډزې وکړې، خو وایي معلومه نه ده چې برید کوونکو ته به تلفات اوښتي وي کنه. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي پر ټویټر په هغه بیان کې چې د دې برید پړه یې منلې ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړې. د پاکستان پوځ په یو جلا بیان کې په میرانشاه سیمه کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز د عملیاتو پر مهال د یو وسلوال د وژلو او د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د افغان طالبانو په منځ کې ټوپ د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته ټي ټي پي خپلو حملو ته په پاکستان کې زور ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګلاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی ځواب غواړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په سرحد کې لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي، لاوروف پر واشنګټن تور ولګاوه چې په دې برخه کې په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. واشنگتن او متحدانو د امنیتي ضمانتونو په اړه د روسیې د غوښتنه چې ناټو د ختیځ پر لور نور پرمختګ نه کوي په قاطعیت سره رد کړې ده او د اوکراین په سرحد کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په برخه کې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. ډیپلوماتان د لویدیځ او روسیې د جګپوړو پلاو ترمنځ د تیرې اونۍ مذاکراتو د نتیجو په اړه ویرونکې ارزونه وړاندې کوي. په دې مذاکراتو کې چې روسیې له امریکا، ناټو او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره په جلا غونډو کې ترسره کړې، د لویدیځ د هغو اندېښنو په اړه بحث وشو چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا له کبله رامنځته شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو وړاندې اورېدلی شئ، خو لومړی راپور به راواخلو. په داسې حال کې چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو خبره په لویدیځ کې توده شوې ده، د طالبانو حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتیرش د پنشن بی پروسویل افغانستان اقتصادي سقوط ته نږدې او نړیوال باید دا هیواد د پیسو د استولو له لارې وشخوري. د موضوع جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې افغانستان ته یې له بېلابېلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو هلته اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونو ته د اشاره پترڅ کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د لډيري مدیر رئیس د طالبانو غوښتنه هم و.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم.
ده هغه غوښتنه پر ځای ده او موږ د دې وړاندیز هرکلی کوو چې له امریکا څخه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې او دا ښیي چې ملګري ملتونه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سوی دی. د افغانستان اسلامي امارات د دوی د دې دریځ ملاتړ کوي.
ښاغلی ګوتیرش وړمه ورځ د مرغومې په درویشتمه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید د یو لړ شرایطو له مخې آزادې شي او زیاته یې کړه چې افغانستان ته باید د نړیوالو مالي مرستې پرېښودل شي څو د ملکي مامورینو تنخواګانې اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر خدمات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې په روان ژمي کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي، افغانستان ته د مالی مرستو د چینلونو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو خبره ورځ په ورځ تودېږي. له دې مخکې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د پیسو لیږد جاري وساتي. ماری ایلن مکګروورټي ورمه ورځ اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته ویل نړیواله ټولنه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د بشري ناورین مخه ونیسي. لبلې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا پر نړیواله ټولنې او مرستندویو مؤسسو له افغانستان سره د مرستې غږ کړی. په هغه بیان کې چې پرون د مرغومې په څلورویشتمه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر رسمي ټوټر خپور شو، ښاغلی عمران خان اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له دوستو هیوادونو سره په افغانستان کې د راروان بشري ناورین د مخنیوي په هدف د دوه اړخیزو همکاریو لارې وڅېړي. د هدف ته د رسیدو لپاره عمران خان د معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا او حسابدارۍ په برخو کې له پاکستانه افغانستان ته د تجربه کارو روزل شویو متخصصانو د استولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مرستو د تنظیم او انسجام په برخه کې لازم ظرفیتونه نه لري، پاکستان اوس له افغانستان سره د مرستو د سمون په یو مرکز د بدلېدو په حال کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی، طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي دا غوښتنه ومني چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخوشې کړي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد اسری زیرمې کنګل کړي دي. بل لور ته د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او IMF هغه 340 میلیون ډالر چې په اگست کې موافقه کړې و افغانستان ته سپارلې. د لویدیز ډیرو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي. مرستندوی ادارې او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان نیمه یا سوګن به روان ژمی له اټکلونو سره سم له لوږې سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي دي چې د افغانستان شتمنۍ باید ورپرېښودل شي. د ښاغلي ګوتیرش تر څرګندونو مخکې ملګرو ملتو له نړیوالو څخه د روان کال لپاره د افغانانو په خاطر د نږدې 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. لوی خبرتیا وروسته د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 20 22 11 23 24.
لاس انجلس ټایمز رسپانې د ملګرو ملتو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې هیله کړې ده چې د ملګرو ملتو د 15 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه ومني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي، سو دغه هیواد بانکي سیستم د پیسو د ورکړې له لارې فعال کړي او د اقتصادي اجتماعي ناورین مخه ونیسي. ورسپانه لیکي د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په نړیوالو مرستو ولاړ و، د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته او د طالبانو تر واکمنۍ راوروسته د یو مخماتې دوه په درشل کړي. لاس انجلس ټایمز د خبرې کړې مقالې په بل برخه کې لیکي چې د لوږې له زیاتېدو او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ځینې اړمنې کورنۍ دې ته هم چمتو شوې دي چې خپل ماشومان وپلوري. یو مسله چې د سپانې توجه یې جلب کړې ده هغه د قندیګل کیسه ده چې د لس کلنه پیغله په هرات کې خپل پلار پلورلی ده. د دې نجلۍ مور ویلي دي چې پرته له دې چې د دې مېړه څه ورته ووایي، قندیګل یې د پیسو په بدل کې یوه سړي ته په نامه کړه او وی ویل چې په دې ډول غواړم د خپلو نورو شپږو ماشومانو ژوند وژغورم. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د برېښنا مسله راخستې ده او د طالبانو د رژیم د دفاع د سرپرست وزیر خبرو ته اشاره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ازبکستان 50% وارداتي برېښنا پر افغانستان قطع شوې ده او ظاهرا ویل کېږي چې تخنیکي ستونزه ده. خبرونه د برېښنا شرکت د پخواني اجرایي رئیس صفی الله احمدزی په وینا لیکي افغانستان 1600 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دا هیواد یوازې د 20% اړتیا د تولید ظرفیت لري او نور برېښنا له څلورو گاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران واردوي. د اکتوبر په میاشت کې برېښنا شرکت د ملګرو ملتو له ماموریت یا یوناما څخه غوښتي وو چې د برېښنا د درې میاشتو د پور د ورکړې لپاره له دې شرکت سره 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ډیپلوماټ لیکي دا شکاري چې برېښنا شرکت دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا په صادراتو کې په داسې وخت کې کمبود راغلی دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته خبرداری ورکړ. د تیره اونۍ ازبکستان او تاجکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک الوتکې د بیرته افغانستان ته وسپاري. د راپورونو له مخې د افغانستان 40 الوتکې او هلیکوپټر اوس تر دې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوې دي چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو.